نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري 8. مخکې تر دې چې د دې خبرونې راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالي فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالي فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي. او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړې. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی او داعش یې د یوه مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدا نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 12 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دا چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکو پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمی میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال لویدیځ کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې له مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطح کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خبرونه کې واورېدل. د دې خبرونه په خبري راپورونو کې اوري. پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې کړي. پر دغه سفر له یو شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې له بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته په لیست کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد څو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیویي ډرامې بله برخه خپریږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ یې وو دا د دې اترا تګ او د هیات والد په کتو معلومی دي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري هغه به د نن مشرانو سره شریکي او له دې طرف به هم څه سوال کوي چې هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو وردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبريال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي. یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب یو پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
اګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، وي ته رسیدل شي وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کوي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوسه پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
د دې پریکړې کې کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایط نه دغه و چې دی کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وی چې دی هغه چاته رسیدګي وکول شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان ده شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوون کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتو نه کیږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کیږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې څرګند شي.
په افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې یو خبریال سمی یوسف زئی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې په خوایل بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیست په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر وسه وکم افغانان چې بریتانیا ته د لیست ژمنه ورسره شوی و اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوس مهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کې سونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړي وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي زه پاکستان ته لاړم. هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي.
یو بل کس چې د پواینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتی ساتونکو په توګه دنده ترسره کړي وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. لدې ډلې څخه انډیپندنت ورسپارنې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یو قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک ژمنه ورسره شوی و او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورسپارنې په راپور کې راغلی چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورسپارنې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډیر لږ شمیر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډیری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمي چاودنو کې چې د داعشتلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له سفیولا ستانګزی ناورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او لا غوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې پر ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اول ویل شوې په کرمان کې لبریدون ورسته شپاړس بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري اژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجوده حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش 38 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 18 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیر بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي، وایي چې دوی لپاره د پدې برخه کې خدماتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکو په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي، وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دارو درمل په خپلو شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره دانه دا ډاکټرونه تا غشتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو به تر راسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای نه وکه شش تا چې به دې طرف نه کو شش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ له روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډېر وي پوپې دي، چې دوی وی اویر کوي چې وینې د ته چې دانش درسه د دولت نمیګ دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسي کیږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په اورمنډې کلی کې مکته جوړ کړي یا بل داسې کلی وی پوپې ده چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډېر ضروري دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګلې رکی کلا درې رکی کلا یم زنانا چې وسرو شي هغه کلا دوړ را پویر کی یو ګلې ویر کیندا یسوب لای
بلورې ته د خوځ د ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتيال سکتور سره مرسته کوي د ډېر پاملرنې غوښتنه کوي د ګربز د شخامیر د بشپړ روغتي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګوربز او بشپړ روغتي مرکز د ولسوالۍ د کچیر او تونته ارتقا وکړي دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو مراجعین ډیر دي امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو منجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کی په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي
د خوځ د ګربزو سیمې اوسیدونکو داسې مهال د روغتیايي خدماتو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده کتون کې وایي په خوځ کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکونکو شته خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي
د ازادي رادیو خبرونه اوري په داسل کې چې ځینی متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي دغه متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي چې لڅو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق ندي تر لاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي سنا کاکړ تفصیل راکوي
په افغانستان کې اوشمیر متقاعدین وایي د ژمې پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه ورته او د پوره کولو توان نه لري یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او لګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 15 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر انځه کاله مل تقاعد کیږي واج په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې ورسله هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی سره لدی چې دا زموږ حق دی هر میاشت په سبوک معاش مو څخه پیسې کومولې او د دولت په حساب پډې لري خو موږ نو شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو
مو اکه سلام مره په واپس پر ما نه ده
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیا وي دمرسته پورونه للارې پوره کړی
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دا اخیسته او واقعا دې ستونزو سره مخامخ یو نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې هم ستونزې لري او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي مقصد یا څه کومک ونه کړي موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو
یو بل متقاعد چنی غوښتل نومې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي
هیڅ کار نه شم کولای زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی شپه ورځ یوازې په یو کلاس جوش او بوتي
لري
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي انسبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د اکسپرنې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدي او د ورکړې قانوني ستونزې هواري شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجرسوي تیاتر خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتې باندې موږ اوږه افغانستان ته انتقال شوی زموږ سره ډیره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوی ده موږ خپل ملک ته راغلي موږ ویار پکو زما سره ډېر ضروري مرسته کړې دي دا موږ دا شنو ساده کولای او په دې سربېره داخلي خپل د موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سری میاشتې موسسه زموږ سره ډېر غمګینې کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتې هلته ماجر په عذاب و سخت و وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول دوه کلن مرتلې پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو نو اوس او داس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاک هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغنې پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راغوښتې ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربدار کړي نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه مو کار سه نه مو روزګار سه چې موږ ته یو کار یو کتاره ته پیدا کړي نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نسته ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورونو نړۍ بس کې نړول وسته دا وسته گزاره وسو وسن خامخا رور خلک راځي دې دی خپل زړه ولا شل شپې کې په زړه باندې کې پروت دا ځکه وایي چې تخسری بي زته نه زیاتې کې چې دیوال د نړۍ زیاته ولاړ سره ته هیڅ بیا را نه شي دې دا غوې د ملک په پدلو ثړې زبري رور باندې خلک ماجر هم ماجر هم ماجر رور وټل نه کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زړه ترانګ دی او ریدونکو سلامونه می ومنه زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي اما زین کورنیو کې د لور په پارتلا زوی ته ډیره توجه کیږي حال دا چې انجونې پراتلونکي کې د هغه مقام او رول مال چې پټولنه او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي دوی دی چې ولس مشران نواب او پوهان په خپل غیږه کې روزي دوی دی چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په خډول وروزو سو ورا ټولنه او ورا اولادونه ولرو
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې په دې هله چرو غو جوړ میاست لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو خوخیارو زیرک او نو کرنجلو سره خبرې کوو دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکو دي دواړه زیرک او خوخیار انچونې دي ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوخیارتیا خبرې کور په کور کیږي په خوانځي کې هم اول نمره ده او وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی دوی د پلاستیکي کچوړو پر ځای درخت کچوړي جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځای را رسولي تاسو دواړه ته راغلاست وایم
مننه
تاسو نه مننه کومه راځي په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته کزانونه معرفي کوي خبش
زمانه ملالۍ ده د خوشحال خیل د کلیم درو خان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی يم
سلام زه ګلاله يم درو خان خوانځي د سلورم ټولګي زده کوونکی يم
ډیر ښه زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر د کوم ځای نه ذهن ته راغی ولې دې ورته پام شو
یو ورځ موږ په کلی کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو موږ په کې برخه واخیسته زموږ د کلی ملک سبوئل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخ کڅوړي درلودي نو هغه وخت مې په فکر کې د دوغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله بیسو گلالے کے نسو آو سو ٹوٹے کسوڑے مجوڑے کرے
پر احتیاچی پلاستیکی کسوڑے زمان چا پیریال تا ڈیر ڈیر زیانو نر آڑوی او درخت کسوڑے خب بدل کے دیشی دا چی تاسو دا کارا ملکڑے دا لوی نوخت دے خب گلالے جانے اوس طرح تا ہوا ہے چی پا دی کار کستا وانڈا چوا
ما با کسوڑے بشکوالے و ملالے با گندلے
ملالے جانے دا کار خوب در تا سخت نو
نا خیاتیز ما دا خواخی کردے زغوارم دا مکتب در سن خیاتم شم گلالے هم دا غواری
لمرستان دویا بنسٹ سرمو چن گاڑی کٹنگ اکڑا
کلا چزما مشور رو سنگی لالا زمک جوڑی کڑی کسوڑی ولی دے نو حاقی مرستان دویا موسا سیتا یوڑی حاقوی هم زمک دا کسوڑی خواخی کڑی او دا جوڑا ولو فرمایش راک سو مک تشویق شو
تاسو دا کسوڑی زمک گرانو لیتون کتم یو زلو رو خیچی وی گوری
ولی نا دا دے دا کسوڑی ماو گلالی گلدلی دی
وا چمرا خ کور مو ودان گرانو لیدون کو او گوری چمرا کلی درخت کچوڑی گنڈے لی دی تصور چی دالی کل شوی خاتی ولوالم دل تپری لی کل شوی سلامت ستاسو دا فکر او جسم دا سلامتی آزائی بل پری دم رستان دوی موسیسی نخا لگول شوی زهم دا کچوڑا لزان سر اولم او لدی رو سبای دا پلاستیکی کچوڑی پر زی کاروم اوز با مالالی جانا او گلالی جانا منگو تاسو تا یو درخت کچوڑا و گنڈی چی منگی لی نگدین و گورو
سمده سمده گلالی رضا چه صفحه بنده ماشین سر او درگو چه خبریال که که ویدیو کهوی
در زنو زبان بیتی کول شروع کم او تایی پا ماشینو گنده چه پا ویدیو که رشی
ملالی جانه
سوائه
زمان کامرمینان با ویدیو که او تاسو خپل کار کهوی او روستا با انشالله خبریو
خواه سمده
سمده
واه ماتا
واه کنو ملک سید امر کوا
چیرته ده پام ده چیرته ده ولکه آقا ده شرزمان خان ده مرد وایی خورا ورا چه وقت ده کنه
همت خان ده آقا خبر وکه کنه
ورطا وایم صبر وکه ولی ورد خطایه کنه
داده ملک سر دوه در وقت
راکه راکه لیسه رسته ده ولکه یو گلاس اوبوم ده سر را ورا چه دوا به اوبون نخورل کیگی کنه
پسترگو ملک سر داده هم ده اوشی را ورم
را ورا لیسه دهاده اخره چه ننده ده پاسپورت اخیستلو رسته ده امت مرمان او لورم در سرکه چه آقوی هم پاسپورت اخلی
خخا زیبا جان او پلوشید دم نن پاسپورت ور کوی
او
چه؟ را چه ویده؟ زیبا او پلوشا؟
والا که چنگ زن سر بگنگی راکه ده او بو گلاس راکه ها
وخلا
را دو داده چه وکل ده گلاس ده چه پاکوالا که لون خشتی کن
او بخا ملک سر مخی مو چه ویل زیبا و پلوشا مو یاد کرا
ولی ته خبر نه پلوشا و لور دی ده شرزمان لمر سر یو زای پاسپورت اخلی لی خیر سر
سما لور و میرمانا ولی اخوی پا پاسپورت سکی
ده شرزمان لمر سر زی حال تا خوب بل چک نشه کنه چه ستنا و پلو نه یوکی
او زویا زو خو لور نلارم نو پلوشا می ده لور پشانده حقا برا سراوی
اوس نو خشوا مال فرزانی سر کارت نپری خودا او سی تاسو را بانی خارج تا لیگی اغم بیل ده چه خواهون دی ورسر ای ما داگی ده دا پر هر زی مزدوری و که چه داگی ازت خوندی خارج تا تک خو بیخیز مزدور نمانی
لا حول ولا همت خانه تا اما غا همت یه چه خپلا مرمان اوالا لور ده پو خالی میدان واز ده پری خودد او از دست ده غیرت خبری کوی
لکسه ما خو خپل کور ستا پو خلا پری خوده
دوم را ده ما خبره در تا مهمه ده نو بیا او سوال مخالفت کوی دوما شزا کرو غوای واز میام لیکلا
گور ملک سه زمی پا خپلی خزی تر زانم دیر باور لرم پا خارش ده نپریدم ای وطن ده وره لور میده ورسرا
چه در ده نگواری مای پریگ ده بیانو زم نزم حال تا پا خارش که بزه یوازی سکوام ما خوایل چه پلوشه وی زره بمی پی داداوی
حیمت خانه نتا هم دا غوری ها چه آقا لا پی شا پی ده چه تاکوالی تشو آقا ساد دروغ و وفاداری
زما په ځای تا مورم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده ها
نه دا خبره نه ده کومې د مورم راته ډېره ګرانه
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب
څه ویلی نه شي یو سر تمبه سړی او نه غواړلی خپل خره راکته شي
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ همدا مې بس نه ده دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي
زه پوهېږم چې څه وکړم نو تاسو یې راته ووایئ تاسې زما مشران او زه مو کشر
نو چې مونږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتی سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړوم چې هم او پېژنجاله پکې خپل ژوند وکړو.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له موږ سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام تروری.
خیر بسی زیبا جانی.
تروری ما پاسپورت واغستو.
هو زیره می در باندې موږ پاسپورتونه واخیستل.
سمره خا کومه دی؟ مبارک مو شه.
مننه. دا دی زموږ دوړ پاسپورتونه.
مبارک دی وی. اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی، چې شیر زمان خان راشي درته وابه یخلی.
وګوره تروری، دا عکس که زه څنګه خسته راغلیم. نمونم هم خسته ایم. سپاک مست سونه وحده.
نیم کال کیگی لور جانه، یعنی لیوشی من تر بل یو کال کیگی، او بیا چه دا وقت نیم شی سپاک میشتی کیگی.
پاسپورتو نایی چم را خچاب کردی؟ یو سو وقت خو بند و ریختیا سابا پا خیر شیر زمان رازی.
داره تروره، تا مورتا مچهر واچهول.
ترور ده جارشا، لکه چه دیره در بند گرانه یم.
اوو، اول میرا بند مور گرانه ده بیتو.
لور که ترور دی سخ بور سر بلده نده چی در نخپه نشی.
نه ولی خپشم، مور به هر چا گرانوی او تر طول دیر گرانوی.
اوو، ریختیا انده زیبا جمیل آباتی دی، نمی دی ورده خیستی.
سبا بای واخلی.
نه پویگم، چی لیما تا اجازه واخلم کنه.
سبا چی شیر زمان راشی نو حاسبم ده ملک کرا ورزی، زیبام در سرکا حال تا با اجازه تری واخلی. هاگه ده خوانده باید اجازه تری واخلی.
ریختی آوائی هم داسی باوکم.
زم نسل زم چو بلر میبینم، دو پس خبا شویم. بلر جانه
میده همت سیم را تگرانده
جان. بلر دیدر نجاشه ده بلر خواگی.
ده چی تاوی؟ ولی گورت نرازی، این دی پسی خپایی.
قربان نشم لوری، دوز ما غیق تراشا الا.
همت خانه پام کوا چه گوره و نجاره.
نجارو ملک سه.
السلام.
و علیکم سلام.
مای زوروا زی پدر پویگم اولاد دیر خوگوی.
نه ملک سه، شپی می خوب نو کرده زکر مستر گسری دی.
پویگم پویگم.
حالا جر موتر تا ور پورتا شای چی زوی با می پاوایی میدان که پتا موی تاس دل تا کسی شروع کردی دی.
ولی ور خطایی ده شردمان مورم نیوالی آقو میانده سخدا چی خود زوی دیر ور بنده کرانده. شا طول ور پورتا شوی تو خوبا پاتی نوی.
او ملک سر طول ور پورتا شو
تم ور پورتا شا رزا. حالا خیر سر دروازه بنده که زا پا خیر استادا.
نوره ورشه او ده خوان پا چنگ که دیکی نه پاسی دیم سفر پا مخ که ده ورشه پا خوشحاله اجازه ور نواخلا.
سمد تروری ام دست کوم.
دمان دیکنه ما کوه زی شکر دی اوس رک که روغایم پا ما ایت سم نکیگی. اما تا زویا میرمنه تا دی پا خپل چنگ که زای ور که چه زما زای تنگ دی پا تنگ زای که زما سا بندیگی. حالا زویا
سمد آجانه ولی نه پسترگو
ولی زرخ با دی پا تنگ نوی زای ده تنگ ده کچه. اله لوری تا ده امت خان چند تکیه چه آقا زای خالی ده پریگ ده چه ده شرزمان مور چوکه که سمه دده ووی.
سمه ده ملک که که
فلوشی رازه دل تکیه نه رازه چی زیبا جانم هم دل تا ده دام خوش آلشی.
سمه ده 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 در اقلم
مورتم دل تراشه.
سمه ده لور جانه ده ده در زم
با سرکت کو ده خیره سره.
شکر دی یا خاتم پلار جان هسته بل خاتم مو جانه.
و ده پلار خوگی لوری و زما بلبلی دیره خوشحاله.
اوو خود خوشحاله مور میرا بندیره گرانه ده پلار جانه.
جان جار دی شم وه لوری چو ہے
تہ خبری گیا جات تو
ولوری خبری ما
من پس نہ خپکی گی
ولنا چ خپشم چبو کوم بلبل
ہمت خانہ کتن غوری بیا نسو پاسپورٹ کوم تے دل پارا جوڑ ک چ ہر وقت پکاری گی
نہ نہ ولنا غوڑم لاڑا شاول دے چانس نہ گٹا واخ او بل ادا چ زدا ملک مزدوریم باید خبرے اومنم
هیچ مجبور نه یی ته ولی ځان ته مجبور فکر کوې ته خپل ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم دا بیله خبره ده خو د دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشې ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
ہمت خانہ ہر سد پخپل پزان کڑی دی تا بندی سوک ملامت نی دی
نہ داس نہ دا پلوشی ما تم مت خان مصیبت خان وای لا والا می ورتا پلان جوڑ کڑایو تا بداس سبق ور کم چ ٹول عمر بہیر نشی
گورا اچ بیا کم لی وان تو بن کی
وان تو نہ نہ داس لو خیر تہ نہ کار اخلم
خو گورا فکر دی وی چ پخپل کیندلی کوہی کی ونلوی کی
نہ نہ دا سینہ دا چتہ فکر کہ زل پہلا د ملک په مقصد پویدم ملک خپل اولاد ته صادق نه ده ما ته بچ صادق شي خیر دی بیا بسره ګورو چې څه کیږي
مطلب چې ځان ته د بلغه مونږ ګوري لک پام کاوه ملک ډیر چالاک بنی ادم ده خدا سکند کی بده وغورځوي چې بیا بتری راوته لای نشي
ملک خیال ګولا سیس نه پویګم چې ته څه رقم فلم جوړای او زه به پکې څه رقم کاسم
لیونیا د دومره هوښیارتیا سره دی بیا هم ګنګسې ته په فلم کې بدماش یې او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې ته خو اوس د ملک صاحب معاون یې او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري هو
وایم تر سترګو دې جار شم بالکل همداسې ده خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې نه پالواني او نه کوم بل ورزش
نه یار زما په فلم کې کراټې مراټه نه دی پکار ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې وهل ډبول پکې نشته
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ
بېخي سمه ده زه ستا په خبره اوس پوه شوم و رښتیا هلکان چېرته دي ولې نه راځي
هغوی دغه پخلنځي کې دي موږ به ورشو
چیرته دی
د سلامات پخلنځي کې کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي درځه چې ورشو پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې
خخا زه خو دا ډېره موده دې خونه یم راغلی درځه چې ورشو
درځه هلکان به دننه ناست وي سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام
اوهو دا هلکوم یې خواره وخور پام کوه چې ملک اصغر خان در باندې خبر نشي
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی هسې خو ورسره مرسته ونه کړه ملک اصغر خان دې ژوندی هغه ورسره مرسته وکړه
ښه نو زه چنارګل نه به شروع کړو که څنګه همت خانه
اروم ته خپله ښه پوهېږې زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي
یاره خیالي ګله له تا نه ډار پکار دی د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو نور نو د څه غم کوي والکه خیالي ګله
جار وایا څه وایې
وچنار ګله صاحب ورسره وایا اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی باید صاحب ورته ووایې
سمه ده ولې نه خیالي ګل صاحب زه به ستا په فلم کې څه کارایم
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې
دولچی
نه
آشپز
نه یاره
نو څه
ژرندګړی
ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله
لکه چې څوک راغلل مهرباني
السلام علیکم
اوهو ملک صاحب شیر زمان اوروره استړی مشی په خیر راغلی
خیر او سفر ځانه
کور دې ودان لوري
مهرباني دلته په چوکۍ کې نه شیر زمان اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل بخنه مې ومنه
هیڅ خبره نه ده بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم د کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې او په دې ټوله شپه کې شبیبي داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس د نو خوشحاله کړم کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده و.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زه په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبای کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی.
لکه چې غرمې ته هم بیا میلمانه راغلل، زه خو هسې یم دلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه د استاذ فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب پلاو، هر څه بکیری. هلا راشای بخیره، راشای خندور خواه اخری. هلا هلا راشای بخیره، راشای
دا سوک ده لکه چه زمال مرگه یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری، داده راو رسیده او سیله دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، وایم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړې تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي، تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شو ناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا، دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه آرامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه،
له جنگ او جنجال څه نه جوړیږي. راشه او میرمه میشه
مخکې شپ خیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی. د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دی ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څو موده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبو نه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی یې څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب پدې څه مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قاطکي څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی کورا، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دی وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نه اوس خبر شې؟
شاغا غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وا دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی، یو واري وخوره که خوند یې در نه کړه پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو اته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
سړی مشي چې کار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریف راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچي، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوي، پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یار لکه چې تا ته هم چیشې درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغی.
سلام علیکم برونو.
وعلیکم السلام. سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چی چی چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلې.
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتې د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالی له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچ چا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مراکا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
پڅ خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خورا لک دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولې دا شمسا ملالې خوایي دا مانا خود خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري یوازې زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول بنه روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالې کدی لوڑانګه ډراما واوري نو دروختیا پاک لا په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان.